د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسختن ونیمی او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي او دا د نن سهار د پښتو لومړنۍ سهارنۍ نیم ساعت خبرونه شروع کوو په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا د امریکا فوج وایي چې په یمن کې د القاعده په غړو په وی حمله کې د دغې تروریستي ډلې سور لستنه وژلې دي پرون د عراق د پارلمان وی کمیټې د خپل حکومت نه غوښتل چې امریکا ته د عراقي اتباعو د سفرونو د بندیزونو په ضد متقابل عمل وکړي او د پاکستان د حکومت یو مخالف سیاسي مشر عمران خان د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نه غوښتي دي چې په پاکستانی اتباعو هم د سفر بندیزونه ولګي او دا هم د خبرونو تفصیل د امریکا فوج وایي چې په یمن کې د القاعده په غړو په وی حمله کې یو عسكر مړ او درې نور زخمی شوی دي د امریکا د فوج د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال جوزف ویل ویلي چې د خپل یو خه او لایق عسكر په مرګ ډیر خوشینه شوی او د ترورستانو په ضد مبارزه کې چې په ټول نړۍ کې بې ګناه خلکو ته خطر پېښ کړي دغه قربانۍ اساسي او فوق العاده رول لري د امریکا د فوج د مرکزی قومندانۍ په ویلامی کې ویل شوی چې په دغو عملیاتو کې د القاعده سور لستنه غړي وژل دي د سیمه محلي منابع ویل دي چې په دغو نظامی عملیاتو کې د القاعده درې لوړ رتبه مشران هم وژل شوی پرون د عراق د پارلمان وی کمیټې د خپل حکومت نه غوښتل چې د امریکا د جمهور رئیس د هغې اجرایوي فرمان په مقابل کې چې امریکا ته د وو مسلمانو ملکونو د اتباعو پر اتاک موقتی بندیز لګولې متقابل عمل وکړي د عراق حکومت دغه فرمان په باب لا تر اوسه په ښکاره کومه تفصیله نه کړي په دغه فرمان کې امریکا ته د عراق سوریه ایران سودان لیبیا سومالی او د یمن په اتباعو نوی وروزی بندیز لګیدل دي د آلمان ویورسپان لیکلی دی او بخی د آلمان ویورسپان لیکلی چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د نړۍ مسلمانان په دوو برخو یعنی خه او بد تقسیم کړی دی د آلمان او د فرانسې د باندنیو چارو وزیرانو په پاریس کې د خبرو نه ورستو د دغو اجرایی فرمان د صدور په باب اندېښنې څرګندې کړي او د آلمان مشر انګلا مارکل ویل دي چې دا عادلانه خبره نه ده چې په عمومي ډول د یوې خاصې عقیدې په خلکو د مسافرت بندیز ولګول شي له بلې خوا پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل چې هغه امریکایان چې د ایران ویزه لري ایران ته داخلېدلی شي که څه هم د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د اجرایوي فرمان په جواب کې ایران ویلي وو چې ایران ته د امریکایي اتباعو په سفرونو به هم بندیزونه ولګي د پاکستان د حکومت مهم مخالف سیاسي مشر عمران خان د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ دې ته سوالې چې په وو ملکونو چې هلته مسلمانان په اکثریت کې دي د سفر د بندیزونو وروسته په پاکستانی اتباعو هم دغه شان بندیزونه ولګي دغه سیاسي مشر عمران خان پرون په پاکستان کې وی غونډه ته په خپل وینا کې د مسلمانانو په سفرونو دغه بندیزونه غندلی او ویل دي چې چیرې دغه شان بندیزونه په پاکستان هم ولګول شي نو د پاکستان تعلیمي افتا او فنی خلک به په خپل ملک کې پاتې شي او د خپل ملک په وادې کې به مهم نقش ولري د پاکستان حکومت د سفر د دغو بندیزونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز بن ال سعود دواړو په سوریې او یمن کې د محفوظو سیمو په جوړولو موافقه کړې ده دغه دواړو مشرانو پرون په خپلو ټلیفوني خبرو کې د دواړو ملکونو ترمنځ د اوږدې مودې د دوستۍ په ټینګولو بیا تاکید کړی دی په همدې توګه ښاغلي ټرمپ پرون د عربي اماراتو د شاهزاده محمد بن زید او د جنوبي کوریا د جمهور رئیس سره ټلیفوني خبرې کړې دي ترکیه د آلمان نه غوښتي دي چې د فوج د هغو څلوېښتو ساحه منصبانو د سیاسي پناه درخواستې رد کړي چې په ترکیه کې پرې د جولای د میاشتې په ناکامې کودتا کې د لاس لرلو الزام لګېدلی و د ترکیې د دفاع وزیر ویلي دي چې دغو عسکرو هغه وخت په آلمان کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې چې د فوج نه منفک کړی شو هغه آلمان ته خبرداری ورکړی چې که چیرې دغو ساحه منصبانو ته سیاسي پناه ورکړی شي نو د دواړو ملکونو ترمنځ روابطو ته به خطر پېښ کړي
قدر من اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه اوري او دا هم زمنګ د دې خبرونه لمړی مطلب د قندوز د ولایت امنیتی چارواکي وای چې دوی د پامیر
د شلمې فرقې کمانډان ادم خان مکی وای چې د پامیریو په نامه عملیاتو په شروع کې د قندوز د خرشاګان سیمو کې لوی نظامي مرکزونه جوړ کړي دي چې د نوي کال لپاره به ښار ته د طالبانو له داخلي دو څخه مخه ونیسي. هغه زیاتوي چې د دغو روانو عملیاتو په ترڅ کې چې تقریبا یو میاشت کېږي و څلوېښتنه د دولت مخالف وسلوال وجلي او پنځه شپېته تنه نورې ټپین کړي دي.
سے عملات ہوائی آتش زارت توپچی و جنگ روی تائل حال چلاف نفر دشمن کشتا شده باسا سرا
در توپچی و هوائی زواکون و پا مخا مخ جگڑا که تر و سپوری و چل ویختان در دولت مخالفین وجل شوی او در دوی در راپورون و لمخی پینزش پیت تن نور تپین شوی دی. در مخالفین و یوش مردرانی وصله هم پا دغو بریدونو که تخریب شوی او در دغو حملو پا نتیجه که در مخالفین و طول پلانی حمله لغو شوی دی. در قندوز در امنی قماندانه در امنیت امیر سفر مام دوی چې د پولیسو عملیات پر مخ روان دي او د دوی عملیات به پراخ شي.
مردم کاملا مطمئن باشن ان شاء الله عملیات مو بعد از این انکشاف پیدا میکنه ساحای دور هم
خلک دی مطمئن وي د پولیسو عملیات لدی ورسته پراخیږي او لری پرتی سیمه به حمله مخالفینو څخه پاک شي. مګر عام خلک بیا د دولت له وسنوي عملیاتو څخه راضی نه دي. دوی وای چې یوازې د قندوز د خار شمال لورته یو لوی نظامی مرکز جوړ کړي او د عملیاتو په نامه هیڅ شی نشته. د قندوز امنیتی مسؤلین وای چې په روانو عملیاتو کې د هوایی او توپچی په وسیله ملکی وګړو ته زیان نه دی وخته. مګر عام خلک بیا وای چې په کلو کې د روانو جګړو له امله په سلګونو کورنۍ بې ځایه شوې دي. دغه خلک دا هم وای چې په خوا به یې کار نه مونده خو اوس د کور پیدا کولو لپاره سرګردانه دي. د الچین اوسیدونکی عبدالمحمد داسې وایي:
قبلا از او خو کار نبود، نان پیدا نمیگید، آلی نان اوسبانه جای پیدا نمیگنه، وشتکای به دستش کو
مخکې کار نه و، بیکاری و، ډوډۍ به نشو پیدا کولی. خو اوس ډوډۍ پرېږ د چینې شي پیدا کولی، بلکې ماشومان یې لاسونو نیولی وي او کوڅه په کوڅه کورونو پسې ګرځي. د سیمې یو بل اوسیدونکی وایي چې دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې په سیمه کې خپلې قواوې مخکې بوزي او سیمه له مخالفینو پاکه کړي. د طالبانو له فشار لاندې یو، له هغوی سره زموږ زور نه رسیږي. موږ له دولت څخه غوښتنه کوو چې مخکې لاړ شي او سیمه تر خپل تسلط لاندې راولي. د سیمې دغه اوسیدونکي وایي چې له تیرو جګړو را په دې خوا له مختلفو کلو څخه تر زرو زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې دي. د قندوز د ماجرینو د چارو رئیس څمو د وړاندې مطبوعاتو ته ویلي وو چې پر قندوز د وروستي برید پر وخت له دغه ولایت څخه تقریبا 13,000 کورنۍ بې ځایه شوې وي. خو په کلو کې د جګړو له امله 200 کورنۍ بې ځایه شوې وي چې د دولت لخوا هم ورسره د خوراکي موادو او یو شمېر نورو اړوندو توکو مرسته شوې وه. څمو د وړاندې د ولایتي شورا غړو هم وړاندوینه کړې وه چې که سږکال افغان امنیتي ځواکونه د قندوز د ښار له شاوخوا سیمو څخه مخالفین په شا نه کړي، کیدای شي په راتلونکي کال کې دغه ښار یو ځل بیا د مخالفینو لخوا تر تهدید لاندې راشي. په قندوز کې مېشت د دولت مخالف وسلوال طالبان بیا وایي چې د دوی قوتونه د پخوا په څیر پر خپلو ځایونو دي او د دولتي ځواکونو لخوا نه دي په شا شوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان حکومتي چارواکي وایي که څه هم چې په هیواد کې فساد سره مبارزه ګرانه ده، خو ټینګار کوي چې حکومت د دې پدیدې په وړاندې کلکې مبارزې په اړه ژمن دی. نور تفصیل له کابل نه زموږ خبریال اکرام شیرواری په رپورٹ کې واوري.
د یکشنبې په ورځ په کابل کې فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په ودانۍ کې د کار د پیل په مناسبت یو غونډه جوړه شوې وه چې پکې د افغان حکومت د لوړ پوړو چارواکو د ګډون تر څنګ د یو شمېر هیوادو ډیپلوماتانو هم ګډون کړ. په کابل کې د برتانیې سفیر غونډې ته په وینا کې د دې ودانۍ څخه کار اخیستل چې د برتانیې د 1.5 میلیون پاونډ په لګښت جوړه شوې، د مرکز کارکوونکو ته مبارکي ورکړه. ویل چې دا مرکز داسې جوړ شوی چې مرکز د کارکوونکو په ځینو ورځنیو چارو کې د مرکز څخه د بهر هغو کسانو د مداخلو مخه نیسي چې فساد سره د مبارزې ملاتړ نه کوي.
I care about corruption in Afghanistan because it takes the resources away.
ښاغلی دومینیک جیلمی ویل: زما لپاره په افغانستان کې د فساد سره مبارزه مهمه ده، ځکه چې فساد هغه منابع چې د نړیوال ټولنې لخوا او د افغانانو د مالي په ورکولو برابري شوي د هغوی اخلي. برتانیا غواړي چې هغه پیسې چې زموږ د هیواد لخوا افغانستان سره ژمنه شوي په سمه توګه ولګول شي او د افغانانو په ژوند کې د رښتینې بدلون سبب شي. د برتانیا سفیر په دغه مرکز کې د فساد پر وړاندې دوسیو د سیړلو بهیر ته اشاره ویل چې تمه یې دا ده چې په مرکز کې د لوړپوړو پاسیدو مامورینو دوسیې هم وسیړل شي.
We need to see action against corruption at all levels.
خاګری دومینیک جیلمیول مونږ ته لوري چې د فساد پر وړاندې په ټولو کچو کې اقدامات ووینو او د همدې لامل برتنی د فساد سره د مبارزې لپاره اړیو کزې مرکز جوړولو په برخه کې د افغانستان د ملي والی د حکومت ته نوښت ملاتړ وکړ او دا ځکه چې زباور لرم چې دا د افغانستان لپاره یو ډیر ښه فرصت دی خپل حسي پراخه مافیت کلتور ته د پېټکې کېږي او فساد له منځه یو. د افغانستان د کورنی چارو د وزارت د جنی جرمونو سره د مبارزې رئیس جنرال سید عبدالغفار سیزاده دی ته ویل چې په افغانستان کې فساد سره مبارزه اسانه نه ده ځکه چې د جنرال سیزاده پر وینا هغوی چې په فساد کې ښکیل دي ټول افغانانی یرغمل کړي او په افغانستان کې د جګړې د اوږدې دو سره مرسته کړې ده.
ما اگر بر فساد موفق شولیم یعنی غالب شولیم سره فساد باور کوم چې
جنرال سیزاده ویل کوم پر فساد غلبه وکړو باور وکړي چې جنگ مو هم ګټلې دي. مخکې می ویل چې فساد سره جګړه خورا مشکله ده ثواب هم لري خو د افغانستان د ژغورنې یوازینې لار هم ده. مفسدو مامورینو سره مبارزه ډیره ګرانه ده دوی محاکمه کول او نیول. د کورنۍ چارو د وزارت دغه چارواکي د فساد سره د مبارزې د سختوالي په اړه سورې وړاندې د کابل ښار د پولیسو دی وی د امیر د نیولو د مسلې یادونه وکړه ویل چې کله د فساد سره د مبارزې د لیو کزي مرکز مامورین داغه د نیولو لپاره دغه حوزې ته ورغلل د حوزې امیر ور باندې په خپل تمانچه ډزې وکړ او د درنو جرمونو یو کارکونکو ټپي او سرنوالي وه او تمانچه هم ترې واخیسته او یې غمل کړی وو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د جنی جرمونو سره د مبارزې رئیس ویل چې اوس د امیر په بند کې دی.
ببینین یک برخورد یک افسر بسیار رودیره
جنرال سیزاده ویل وګوره دی او ډیر دی سیمنصب چلند دا چې لوین چې پوره پیسې هم پیدا کړی او زموږ د دولت په مختلفو برخو کې امکانات هم لري هغه سره مبارزه به سمه ګران وي. د پولیسو دغه چارواکي له رسنیو وغوښتل چې فساد پاکله وکیتونه دي خلکو ته په ډاګه کې تر څو خلک جرأت پیدا کړي او د مفسدو مامورینو پر وړاندې ودرېږي او کنه جنرال سیزاده وی خلک ډاریږي او د مفسدو مامورینو پر وړاندې د حقایقو د بیانولو څخه ډډه کوي. د غونډې ته د سری محکمې غړي عبدالقادر عدالت خوا او د لوی څارنوالۍ مرسیل نور حبیب جلال په خپل سرګندونو کې د فساد سره د مبارزې لپاره د خپل اړوند ادارو د ملاتړ یادونه وکړي. د لوی څارنوالۍ مرسیل نور حبیب جلال د فساد سره په مبارزه کې د دغه څارنوالۍ د کړنو د یادونه پر وخت یې د دغه مرکز د کارکونکو د معیشتي او امنیتي مسؤلیتونو د برابرولو غوښتنه هم وکړه او له افغان حکومت د مرکز د کارکونکو د ژوند د خوندیتوب لپاره د لازم اقداماتو سره کول ضروری وبلل. د فساد سره د مبارزې ادلیو کزي مرکز نږدې و میاشتې وړاندې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د فرمان لمخې جوړ شوی او تر اوسه د سول لوړ پولو چارواکو د فساد په هکله دوسیې سیړلي او څو تنو ته یې د اوږد بند سزا هم اورولې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د امیر وختیا د وزارت چارواکي وای د پولیو یا د ماشومانو د فلج ناروغي وسی وازی څلور ولسوالیو ته محدود ده. د دغه وزارت د چارواکو په وینا پر روان میلادي کال کې د پولیو د واکسینو د تطبیق کولو لپاره $80 میلیونه ځانګړي شي وو. پام وکړئ په دې اړه کابل نه زموږ د خبریالي لیما نیازی را لېږلي رپورټ ته.
د افغانستان د امیر وختیا وزارت وایي اوس مهال یوازې د پکتیکا په برمل، د کونړ په شیګل، د کندهار په شاولی کوټ او د هلمند په نوزاد ولسوالیو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي ګواښ موجود دی. د افغانستان د امیر وختیا وزارت د پولیو د مخنیوي د پروګرام مسول میوند احمدزی چې د یک شنبه پورس په کابل کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یا یونیسف او د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال ادارې د پولیو یا د ماشومانو د ګذر د ناروغۍ د پروګرامونو له مسؤلینو سره په ګډه په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ پر وړاندې د پرمختګونو په هکله خبریالانو ته معلومات ورکول وویل. سبا به په ټول افغانستان کې په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې د پولیو د ویروس ګواښ لاندې دي ماشومانو ته د پولیو د څاڅکي ورکولو کمپاین پیل کړي. د ډاکټر احمدزی پر وینا د پولیو د څاڅکي ورکولو ترڅنګ به د افغانستان په کلیو او ښارونو کې د رسنیو او وزارتونو په همکارۍ د عامه پوهاوي پروګرامونه هم عملي کړي. ښاغلی احمدزی د پولیو د له منځه وړلو په برخه کې د وزارتونو او رسنیو له لارې خلکو ته عامه پوهاوی ورکول اغیزمن وباله او وی ویل
تاسو رول د دې سبب سو چې په ټول افغانستان کې خلک په دې پوه شي چې رښتیا هم چې پولیو یو اضطراری حالت دی، یو ایمرجنسي حالت دی. نن سبا موږ په پولیو باندې میلیونونه ډالر مصرفو، نو کله چې موږ دغه د پولیو محو ته ورسېدو دغه ټولې پیسې به راشي نور صحي خدماتو ته. د موږ صحي خدمات به فوق العاده قوي سي. که تاسو نظر وکړئ د واکسیناسیون د نه رسېدلو له کبله هر ورځ د 500 نه زیات ماشومان مړ کیږي، هغه لوري منطقو ته د واکسیناسیون د نه رسیدلو له کبله.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې اوس په افغانستان کې شپږ میلیونه ماشومان د پولیو وایروس له خطر سره مخ دي. د دغه وزارت د پولیو د مخنیوي د پروګرام مسول میوند احمد زی وویل د پولیو واکسین د تطبیق لپاره سږ کال شپږ میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي او ټاکل شوی چې په دغه هیواد کې نه میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي. ښاغلی میوند دغه راز له پاکستانه د ګډوالو تګ راتګ او کورنۍ بې ځایه شوي د پولیو د ویروس د لیږ رالیږد اصلي لاملونه وبلل او زیاته کړه چې په 2018 کال کې د عامې روغتیا وزارت راستنیدونکو کډوالو او کورنۍ بې ځایه شوو ته د پولیو او نورو واکسینونو رسولو لپاره بشپړ چمتووالی لري.
په مارچ کې به دغه خلکو راتګ شروع کیږي. د هغې دپاره موږ پوره امادګي لرو. د واکسیناسیون ټیمونه ورته په درې بېلابېلو برخو کې چې په خپله په صفري نقطه کې د سرحد د یونیسیار په مرکز کې او د آی او ایم په مرکزونو کې دي. نو په دې درې واړو نقطو کې موږ دغه خلک ټریک کوو او هغه ته واکسین کوو. دوی ته نه یوازې د پولیو واکسین ورکول کیږي، د پولیو همدا څاڅکي ورکول کیږي، د پولیو د ستنې واکسین ورکول کیږي او همدارنګه د شری واکسین د ماشومانو ته ورکول کیږي.
د عامې روغتیا وزارت دغه چارواکي په افغانستان کې نامنی د پولیو واکسین په تطبیق کې لوی خنډ وباله او زیاته کړه چې د نامنی علامه له زیات شمیر ماشومان د پولیو له واکسین نه به برخې پاتې کیږي. هغه د کندوز ولایت مرکز او درې ولسوالۍ او د کونړ د شیګل ولسوالۍ ځینې برخې په هغو سیمو کې یاد کړې چې په اوس وخت کې د نامنۍ له امله روغتیایي کارکوونکي ورته تللی نه شي. په دې غونډه کې د روغتیا نړیوال سازمان او د یونیسف ادارې د پولیو ضد د مخنیوي پروګرام مسؤلینو ټینګار وکړ چې د پولیو د ناروغۍ له منځه وړل د یو وزارت د وس کار نه دی او له دولتي ادارو، رسنیو او عامو افغانانو څخه یې وغوښتل چې د دغې ناروغۍ پر وړاندې مبارزه کې ونډه واخلي. تیر کال په افغانستان کې دیارلس د پولیو پیښې ثبت شوي دي چې اووه د پکتیکا په برمل، څلور د کونړ په شیګل، یوه د هلمند په نوزاد او یوه د کندهار په شاولي کوټ ولسوالیو کې رامنځته شوي دي. په 2018 میسوي کال کې لا تر اوسه د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یو اجرایوي فرمان لمخه د وو اسلامي هیوادونو اتباع امریکا ته راتګ نه په موقتی ډول منع کړی شوی دی. په ځینو نړیوالو هوایي میدانونو کې یو شمېر کسان ونیول شو. نور تفصیل د آشنا تلویزیون په دې رپورت کې واورئ.
د نیویارک، شیکاګو، سان فرانسیسکو، واشنگتن او ګڼ شمېر نور ښارونو په هوایي ډګرونو کې مظاهره وشوه او د امریکا د مدني حقوقو د اتحادیې فعالانو د جمهور رئیس ټرمپ فرمان وغندلو. ماښام ناوخته په نیویارک کې د یوې فدرالي محکمې قاضي حکم ورکړ چې هغه کسان چې ویزې او یا د مهاجرت اسناد یې اعتبار لري خو د ټرمپ د فرمان په اساس نیول سوي دي، هغه باید بیرته خوشې شي او ونه شړل سي.
The message is simple. I mean,
پیغام ډیر واضح دی. دا یو بشپړ غیر امریکایي اقدام دی. دا فرمان غیر قانوني دی او لدې سره زموږ ټولنه نور هم بے امنه کیږي. زموږ هیواد د خلکو پر راتګ اختلاف کیږي. موږ چې د کومو دوو کسانو وکالت وکړ، هغوی دواړو په بهرنیو چارو کې د امریکا سره مرسته کړې وه او موږ باید د خلکو د خدماتو قدر وکړو.
د محکمې دغه پریکړه چې د ټرمپ فرمان یې په موقت توګه وځنډولو، د دوو عراقیانو د راخلاصولو د دعوا ځواب و چې د نیویارک په جان اف کینیډي هوایي ډګر کې توقیف شوي ول. دواړه عراقیان بالاخره د ورځې په پای کې هغه وخت خوشې شول چې ځایي سیاسي رهبرانو په کانګرس کې د نیویارک د ښار دوو دیموکراتو د استازو جرارد نادلر او نیدیا ولاسکواس مداخله وکړه.
We will bring justice.
د دې کسانو پر اخلاصولو موږ د هیواد د مهاجرت په قانون کې عدل او انصاف ټینګو. په دې کار سره به امریکا نور هم خوندي شي.
د مدني حقوقو د څارنوالانو او مدافعي وکیلانو ټولنې ژمنه کړې ده چې په ټولو ښارونو کې به د نیول سویو کسانو د اخلاصولو مبارزه کوي. مینه وکړي، کرکه مکوي. د نیویارک په هوایي ډګر کې زرګونو کسانو د مهاجرینو په ملاتړ شعارونه ورکړل او د جمهور رئیس ټرمپ پالیسی وغندله. په ځینو هوایي ډګرونو کې کورنۍ انتظار وي خو مسافر یې له الوتکو راکوز نه شول. هغوی ته د امریکا په لور د سفر اجازه نه وه ورکړل شوې. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه وایي دغه ډول اکثریت مسافرین د ایران او عراق اوسیدونکي. د فدرال حکومت ادارې وایي چې د جمعې په ورځ د فرمان د لاسلیک کېدو راهیسې په ټول هیواد کې 100 او 100 کسان نیول شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د خوراک نړیوال پروګرام یا WFP د افریقا په وچه کې د هغو هیوادونو لپاره چې خلک پکې بیړنۍ مرسته اړو خپل کومکونه له دې عمله کم کړي دي چې په نړیواله سطحه د مالي مرستو د جلبولو بحران را پیدا شوی دی.
د خوراک نړیوال سازمان په مرکزی افریقایي جمهوریت کې په سلګونو زره بې ځایه شویو کورنیو ته هر میاشت راشنونه ویشي. دغه اداره یوازې په بامبري کې لسلو زرو نه زیاتو کسانو ته ډوډۍ ورکوي. د بامبري ښاروال وایي زیاتره کسان د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړې له امله خوندي ځایونو ته ځي.
دغو کسانو خپل کلي پریښودلي، هر څه یې پریښودلي. دوی د پشپک الوګانو او جوارو هغه کروندې هم پریښودلي چې پر عوایدو باندې ژوند کاوه. دوی کومه ګټه نه لري، نو په دې توګه د خوراکي موادو یوه رښتینې ستونزه رامنځته شوې ده.
ورجینی کادا تیر کال د خپل خاوند له وژل کېدو نه وروسته د خپلو اتو ماشومانو سره دلته راغلې.
ماشومان مې له باغ نه خواړه ترلاسه کوي، خو چې دا ختم شي نو د خوړو ترلاسه کول به سخت شي، او زه اندېښمنه یم چې ماشومان به مې په سوی تغذی اخته شي.
د مالی منابعو کموالی د دې سبب شوی چې د خوراک نړیوال سازمان 15% راشنونه دلته کم کړي.
دلته د خوړلو څه نشته او هغوی چې د موادو ویشلو ته راشي نو ټولو ته نه رسیږي، بالکل کم. زه 15 ماشومان او 15 یتیمان لرم او مور مې هم راسره ده. سخت کړاو تیرم.
رومیار ځنګل ته ځي چې په بازار کې د خرڅولو لپاره لرګي ټول کړي، ځکه چې یوازې راشن کفایت نه کوي. خدا یو خطرناک کار دی. وسلوالې ډلې لا هم په سیمه کې ګرځي.
د امنیتي ستونزو له امله موږ کار لټولی نه شو. دا ځای خوندي نه ده، نو موږ تللی نه شو. موږ بل ځای ته د کار د موندلو لپاره هم تللی نه شو.
او دغه بدبختي د کلونو راهیسې روانه ده. د کم خلک اندېښنه لري چې د خوړو او کارونو کموالی ښایي خلک دې ته اړ کړي چې د ژوندي پاتې کېدو په خاطر له وسلوالو ډلو سره یو ځای شي. حکومت د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې په شمول د مرستو له لویو سازمانونو او هیوادونو نه غواړي چې د راشنونو د زیاتوالي لپاره د پیسو مرستې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5 رښتینی او تازه خبرونه.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په تلیفون خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي چې دواړو خبرې د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په اړه وي. دا چې د روسیې او امریکا ښې اړیکې به په افغانستان باندې څه اغېزه وکړي، زموږ همکارې نوشابه آشنا په مسکو کې د یو افغان ډاکټر شیرحسن سره مرکه کړې ده. هغه په پیل کې وویل
البته پرون چې دواړو حکومتانو په خپل ټلیفوني خبرو کې کوم موضوعات یاد کړي دي، په هغه کې د افغانستان مسله مطرح نه ده، خو د دوی په همکارۍ کې یو خبره دا هم راتللې شي چې دوی په د تروریزم په ضد باندې مبارزې ته تعهد سپارلی دی، یا دواړه د هوکړې ته رسېدلي دي، یا متحد دي دوی ته چې د تروریزم په ضد باندې مشترکه مبارزه کوي. او د افغانستان مسله هم چې د تروریزم یو برخه ده او د تروریزم په ضد مشترک مبارزه یوه برخه ده، نو په نهایت کې دا هم د دوی د همکارۍ یوه خبره کېدای شي چې په نهایت کې داسې سره ورسېږي چې امریکا کوم په افغانستان کې روسیه هم دعوت شي، د روسیې استخباراتي همکاري، د روسیې کشفیاتی همکاری او د همکاری چې روسیا په افغانستان کې د جنگ یو اوږده سابقه لري، کېدای شي چې دوی تجربې سره شریکې کړي تر څو وکولی شي دوی د هغو جنګسالارانو یا د هغو وسلوالو مخالفینو په ضد باندې مشترکه مبارزه کې کامیاب راووځي چې افغانستان حکومت هم ورسره مخامخ.
ولې د افغانستان د ثبات لپاره د روسیې او د امریکا ترمنځ اړیکې ښې ګڼل کیږي؟
افغانستان خو یا خوشبختانه یا بدبختانه دغسې یو موقعیت دی چې د دغو دوو سترو هیوادونو موافقه په افغانستان کې حتما په هغو قواوو باندې تاثیر کوي چې د افغانستان د مرکزي حکومت سره جنګېږي، ځکه هغه قواوې مستقیما د افغانستان د همسایګانو لخوا تقویه کېږي او روسیا او امریکا د څه کول شي په هغه منابع باندې فشار راوړي کوم چې چیرې د افغانستان د دولت ضد مخالفین یا ورانکاری او وایڅه یا پیسې او یا وسیلې ترلاسه کوي.
بله،
دا مو افکار افغانستان لپاره ډېر ګټور دی.
خا د دوړو لوی هوادونو ترمنز خې اړیکې په سیمه باندې څه تاثیر کولای شي؟
سیمه کې د تروریزم مسله او یا د هغه وسلوالو خلکو مسله چې یا یو بل سره په جنگ اخته دي او یا د دولتونو سره په جنگ اخته دي. د داعش مسله یوازې په افغانستان کې نه، هغه په پاکستان کې ده. هغه د تروریزم مسله یوازې په افغانستان کې نه ده، په پاکستان کې ده. حتی هند هم دا خبر رسیدلی دا او حتی چین هم دا دی خبره نه
کوي.
حتی هم واشیږي دی خبره ده. دوی ته په یو مترکه زبا باندې ترستان ترستان او غیر ترستان غیر ترستان وي. زه فکر کوم چې دوی دا مترکه واجب مرسته ده او کولای شي ترستان له منځه یوسي.
بله، د سیمې اوسنۍ وضعیت او حالات څومره ایجابوي چې باید د دواړو ملکونو په خپل منځ کې خپل اړیکې ورغی د سره بیا غور پیوکي او اړیکې خې وساتي؟
زه فکر کوم چې په اوسنۍ بحراني حالات کې چې نړۍ د اقتصادي بحران سره مخ ده او نوې واجب اقتصادي بحران په ډیرو هیوادونو کې سیاسي بحران هم حاکم ده او دغه سیاسي بحرانونه بلاخره دوی ته وتلي دي ته وتلي دي چې هلته تروریزم رشد کړی ده، نظامونه په خطر کې دي، مرکزی حاکمیتونه په خطر کې دي، هر یو پر لپسې د نړیوالو په خوا روان دي. نو که د دې دوو لویو هیوادونو ترمنځ سم نیک مناسبات موجود وي او په نړۍ کې د تودو سیمو او یا د هغو سیمو چې هلته کلکیټ ډېر دی، د هغوی چې دوی یو مشترک همکارۍ ته سره ورسیږي، هغه څه چې دوی پخوا یو تور بلل بل به تقسیم ویل او بلکې به تور بلل بل به تقسیم ویل، که دوی متیر شي هر تور ته تور ووایي او سپین ته سپین، فکر کوم چې نړۍ به د بحراني حالت نه یو نارمل او یو متعادل ژوند ته راوګرځي.
افغانستان څنګه کولای شي د دې موقع نه استفاده وکړي؟ که چیرته په رښتیا هم دا خبره صدقې چې افغانستان د دواړو لویو قدرتونو د نیابتي جګړې ښکار دی،
دا د افغانستان د مشرتابه په وستیا او هوښیارتیا پورې اړه لري چې څنګه وکولای شي دواړو خواو ته د دې خبرې قناعت ورکړي چې افغانستان د دغه دواړو ابر قدرتونو په تقابل کې قرباني شوی دی او د دوی په همکارۍ کې د سیمه هم د امنیت اطمینان ترلاسه کولای شي او افغانستان هم د امنیت اطمینان ترلاسه کوي. دا د افغانستان د مشرتابه په خیرې پورې اړه لري چې څنګه وکولای شي د دواړو همکاري راجلب کړي.
د دواړو لویو قدرتونو تقابل او یا مخالفت په ځینو مسایلو کې هم دې موضوعاتو ته پکتو، امریکا او ظاهراً خپل پالیسی د روسیې په مقابل کې بدله کړې ده او نظر تیر حکومت ته د خو اړیکو غوښتون کده. تاسو د روسیې مطبوعات له نږدې نه لولئ، اورئ او ګورئ، عمومي روحیه خپله د روسیې څه ده؟ آیا هغوی هم داسې په پالیسۍ کې بدلون غواړي که نه؟ دا وړاندیز د امریکې د حکومت د خوا نه دی.
روسی مطبوعات چې د روسیې د مشرتابه او پالیسی میکرو مقاماتو له ادرسه څه خبرې نشروي، هغه خو داسې وایي چې د مناسباتو خرابېدل د روسیې سره دا د غرب یا د امریکې لخوا یوه خبره وه. روسیې دغسې د مناسباتو خرابۍ ته نه کوم وخت اقدام کړی دی او نه دا د دوی کار و، دا د دوی انتخاب نه و، بلکې د مناسباتو خرابېدل دا د غرب او د امریکې کار و. په کله چې د اوکراین مسله منځته راغله، روسیې مطبوعات داسې وایي چې دوی پکې ملامت نه و، ځکه هلته یو منتخب مرکزي ارګان و، هلته منتخب جمهور رئیس و او د غرب په کومک باندې، حتی د غربي ډیپلوماټانو او د امریکې د سفیر په کومک باندې هلته مخالفین را پاتې ده او یوه کودتا یې وکړله. د هغې په نتیجه کې هغه نظام را چپه کړه او رئیس جمهور یې تیښتې ته مجبور کړه، نظام د ایلګاري په لاس کې ورغی.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه واوریدله. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي. رادیو آشنا.